وایي چې د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساري ډول لګه شوې ده. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم لاملونه دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رسمي ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د رواني لندۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته د رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 10% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خوراک ډیری او نامتوازن برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 10% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چټول برو غو جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځ په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یو مهمه موضوع ده. هم دې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللي ځوانانو خبري ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ځوان ځلخ کې چې په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډیر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وایي ډیرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، آسان خو نه ده. هر څوک چې وایي آسانه ده، یعنی آسانی نه لري لاره. زکه وهل پکشتا وژل پکشتا وشتل پکشتا اولګه پکشتا توند پکشتا هر څه پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخت و یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړ ایران نه دیږي پوری بيخي سخت ده زکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملې ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دي خوړلې نه وبو نه ډوډۍ بس هم د سپوله غوړ روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه و بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلې احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وای قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالت ما په خپل سترګو لیدل خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دی او فلان د بسمان دی یعنی دا ما په خپل سترګو لیدل کله چې کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې د راجا لار نه ولا راجا لار چې واغه لګ آسان ده نو زه په مشکل لار باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لار نه لري نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه والا د غر نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاری نه وه او نه داسې سوکل چې ورته پېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي
یاره یو مڼۍ روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې د هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختې راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډېر سخت شوي دي زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي په همدې اړه مو له لیکوال زلمي حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سهر سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم تاسې دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسې په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ور زیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقا ته اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل سي پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وای غوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلی کې پټکی په سری. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسې هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښکي چې وطن کې پاتې شي؟
مننه سحر صاحب. حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته. په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د ویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار له غم مري ځینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزې نه عبور کړی دي، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و. نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه، هغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي. باور وکړئ واتس اپ په کمنټونو باندې خلک د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځ هلته بندیان دي، په ورځ ورځ هلته دا زه انسان چې در سره مخامخ کېږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې شوی و چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پیږم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا یې ښه نه دي ویلي. زه نیول شوی یم، زه ټارچر شوی یم، زه بندي شوی یم، زه اذیت شوی یم. دا زه خپل ژوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل راتون کوي ویني؟ ځوان به څه هلته دغسي؟
البته حلیمی صاحب تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړي. خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کیږي په کلیو کې ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کیږي، مثال پیسې ورته پور کیږي خو په دې سختو لارو لیږل کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو سیالي غوندي هم جوړه شوی او د خپل ځوانان دغه سختیو ته ورکوي، دغه سختو لارو ته چاته مرګ په کښته ده هغه ته ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ شي یا حد اقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ور به هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید وایم. چې باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کیږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کیږي او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبرو کو دا یو ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای شي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راشي؟ نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټاپل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دی. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ شي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ولایت هم کېدی شي چې دوی غواړي ژر لاړ شي، یعنی دوی یو کال یا دوه کاله یا درې کاله صبر نه کوي چې په هغو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې دی.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په هغه وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، ترڅو چې دا زمینه مساعده نسل چې بیرته ځوان نسل ته نوی نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضیانی ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټ سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو د وورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند کې خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي، تاسو دوی ته څه وایئ؟ لری څه وایئ ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو سي جسدونه یې ورک وي او د ځینو لا اوس هم ورک دي او ورکیږي. نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسې ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی اوګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی اوګو بار ګرځي. نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا ظلم مخه کوي.
حلیم صاحب غواړو خو دې راستا خبرې هم وورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او ک نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مساعدې په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دغه ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سیب د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلی دي چې هغوی دلته په میاش په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسي وتی، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډیره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنه کړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډیره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا دغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یې خوشه تر شامه، که نه سي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خپریږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې
ځنی حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حصي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي، ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
گرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخوته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه دا تر څو وینه غاټا کی او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله د ډیرو اسبابو له کبله هغه که ټکار یې که مریضیان یې د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغیر ولري په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کیدلی شي چې مرګ رامبیسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکټور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیول وي د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکټورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي زبه د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په ار په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي چېبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري. بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضلاتو کې مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراض. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کیدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږي شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږي شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسول دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ ویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ ویل چې استثناء یوازې د سږي شریان وو. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ ویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلی سو. د بدن تر پوستکی لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز. کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری ده شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوری اوروکو یا ویشتر ډول رګو باندې ویشل کیږي. بل اخره د دې حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دون نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسول د لای نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي او د وینې او انساج ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Okay.